پیل خبر ورکوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزي چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د جګړې په حالت کې د پام وړ بدلون راشي. ولسي جرګې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرمونو د اړوند قانون د څلورمې مادې د لرې کولو فرمان رد کړ، او د مصر لوی څارنوال چې نن په یوې چاودنه کې ټپي شوی و په روغتون کې مړ شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د جګړې په حالت کې د پام وړ بدلون راشي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وکړه.
دلیل یې دا دی چې زموږ پلان شوي عملیات معنا د تعرض دی. موږ په دښمن پسې ګرځو چې دښمن هر چې وي هغوی له منځه ویسو. په ډېر په جرات باندې ویلی شو چې درې څلور میاشتې وروسته د جګړې په شکل کې تغییر راځي.
ښاغلي وزیري ویل دا مهال د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د دوی تصفوي عملیات روان دي. د افغانستان ولسي جرګې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرایمو د اړوند قانون د څلورمې مادې د لرې کولو فرمان رد کړ. جمهور ریاست ولسي جرګې ته په یو فرمان کې ویلي دا ماده دې له دیارلس سوه یو اتیا کال راهیسې نه، بلکې د اوسني تعادل او توشح نه وروسته نافذه وګڼل شي. خو د ولسي جرګې غړو او اداري هیئت چې نننۍ مشري یې ظاهر قدیر کول او وویل که دا ماده حذف شي له یو اتیا کال راهیسې به د میلیاردونو غیر قانوني پیسو سپینوونکي او د اقتصادي جرمونو د عوایدو ترلاسه کوونکي له قانوني تعقیبه ځان خلاص کړي. دوی ټینګار وکړ چې دا ماده باید په یاد قانون کې شامل شي، او له یو اتیا کال راهیسې دې د پیسو له سپینوونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو د ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د افغانستان بانک سرپرست وایي د کندهار د امنیتي ځواکونو په مرسته وکړه شول چې د دې بانک شپږ اویا میلیونه غلا شوې افغانۍ بېرته ترلاسه کړي. خان افضل هډوال نن خبریالانو ته وویل دا پیسې څو میاشتې مخکې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ څخه د یو کارکوونکي لخوا غلا شوې وې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخواني مدیر سید احمد اغا دا پیسې پرون د څارنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. سید احمد اغا وایي دا پیسې د غلو او فاسدو کسانو د غلا له ویرې د پاکستان چمن سیمې ته وړوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر لوی څارنوال چې نن په قاهره کې د هغه د موټرو په کاروان بمي چاودنه کې ټپي شوی و په روغتون کې مړ شو. د مصر د عدلي وزیر احمد زیند ویل حشام برکات په روغتون کې سا ورکړه. دا بمي چاودنه وروسته له هغې وشوه چې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو د خپلو شپږو ملګرو له اعدام وروسته د قضا په کارکوونکو د حملو اعلان وکړ. وسلوالو تېره میاشت په سینا دښته کې دوه تنه قاضیان په ډزو وژلي و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په بیانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره وګوري. سرګی لافروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل ډېر ژر به د خبرو لپاره بیانا ته ولاړ شي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. کیری د ایران، بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د اروپایي اتحادیې، روسیې او چین له چارواکو سره یو ځای د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د بحث لپاره په بیانا کې دي. د خبرو لپاره سبا د جون د دیرشمې ضرب الاجل ټاکل شوی، خو جګپوړو چارواکو ویلي دا نیټه د څو ورځو لپاره ممکن وغځوله شي. د دې خبرو هدف د هغې معاملې رامنځته کول دی چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي او په مقابل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کم شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژن کلاود یونکر وایي د یونان د پورونو د نه ورکولو او له ایرو ساحې څخه د دې هېواد د احتمالي وتلو د مخنیوي لپاره له ده سره نوي وړاندیزونه نشته. یونکر نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل داسې احساس کوي چې د یونان د اقتصاد لپاره د بانکي ضمانت په اړه په نړیوال وړاندیز ټول پوښتنه خیانت دی. د یونان له خلکو نه په ټینګه وغوښتل چې د جولای په پنځمه دې په ټول پوښتنه کې د هو رای ورکړي. د اروپایي کمیسیون رئیس زیاته کړه یو څوک باید د مرګ له بیرې ځان وژنه ونه کړي. د دغه راز وویل د اتل لپاره کوم نوی وړاندیز نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په برلین کې خبریالانو ته وویل هیله منه ده چې یو جوړجاړی وشي که چیرې ایرو ناکامیږي اروپا ناکامیږي. د یونان د پور ورکولو لپاره د جون د دیرشمې نېټې په نږدې کېدو نن په آسیا او اروپا کې اسهام بیخي ټیټ شول. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دې هېواد بانکونه به لږ تر لږه د شپږو کاري ورځو لپاره تړلي وي. د دغه راز له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره د کنټرول یو پلان هم اعلان کړی دی. د تونس چارواکي وایي د مرکز جنوب ته د سیلانیانو په ساحلي استرازه کې د جون د شپږویشتمې ترورستي حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. د تونس د کورنیو چارو وزیر نجیم غرسالی نن دا اعلان وکړ خو نور جزئیات یې بیان نه کړل. ده ویل پولیس لا هم څېړنې کوي چې آیا د مشکوکو کسانو کوم یو د ګاونډي هېواد لیبیا په ترورستي کمپونو کې روزل شوی او که نه. په دې پیښه کې یو تن وسلوال، اته دېرش تنه سیلانیان چې اکثر انګلیسانو ووژل او وروسته وتښتېده. د پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلې او دا د تورس په تاریخ کې تر ټولو ناوړه ترورستي حمله بلل شوې ده. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برتانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. کامرون نن بی بی سی سره مرکه کې ویل تر هغې چې اسلامي دولت ډله موجوده وي موږ به تر ګواښ لاندې یو. د برتانیا صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اسلامي دولت ډلې یو غړي په تونس کې د 30 برتانیانو سرانانو په ګډون 30 کسان ووژل. او ترکمنستان د جمهور رئیس قربانګلی بیردی محمدوف د زیږیدنې 50مه کلیزه لمانځي. دولتي تلویزیون ټوله ورځ د بیردی محمدوف په ویاړ خپرونې وکړې. په مرکز اشقابات کې چارواکو هغه نوی پارک پرانست چې ډېرې زیاتې مجسمې پکې جوړې شوې. د دغه پارک لګښت نه دی په ډاګه شوی. له دې مخکې په اشقابات کې د بیردی محمدوف د 20 مترو جګه مجسمه هم درول شوې وه. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د خبرونه پر راپورونو کې باور وایي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هیواد روانو نامنیو ته په اشاره سره وایي دوی ته یو په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. خو آیا د ملي وحدت حکومت خپله برخه مسؤلیتونه سرته رسولي؟
حکومت وایو کې چې دوی نه توقع کېږي او د دوی په واس کې دی په ورځې کې متاسفانه دوی تر ډېره حده پورې کامیاب نه دي او د ولس قناعت وړ نه دی.
دفاع وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د امنیتي برخې مسؤلان له دې ناراضه دي چې مهم اسناد د امنیت شورا له دخالت پرته په مستقیم ډول ولسمشر سره نشي شریکولی.
شورا امنیت کې شمیر غړي کوشش کوي چې د ملي امنیت د دفاع د وزارت د داخلي د وزارت محرم اسناد دې ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي.
او اجرایه ریاست د الکترونیکی تذکرو په ویش کې د ځنډ عواملو د روښانولو غوښتنه کړې. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اورې. ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرې مجلې لمړی موضوع ته اجرایه رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې ډوب حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په تیر حکومت کې تروریزم ته د ودې موقع ورکړل شوه او افغانستان ډېر ناامنه شو. یو شمیر څیړونکي بیا وایي چې اوسنی حکومت هم له خورا جدي ستونزو او نیمګړتیاو ډک دی. نسیم شفق په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دایوی د ملي وحدت حکومت ته لتیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې نه امنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودی کولو موقع ورکړل شوه. بل اخره د افغانستان اړیکې پکې لا گاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خراب شوې. مونږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نشوه.
استفادی خوب صورت نگرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بل جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه لمن له دې هیواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتي داشت دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
د اجرائیه رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د ملي وحدت حکومت ته د حامد کرزی له دورې په فساد کې ډوب حکومت په میراث پاتې دی. د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی نظر وپوښت او په سر کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ملي وحدت حکومت خپل مسؤلیتونه ترسره کړي؟
په کوم ځای کې چې دوی ګرم دي په امنیتي لحاظ نه موږ دوی نشو ګرمولی. امنیتي لحاظ مداخله ډېرې شوي، امریکایي قواوې یا نړیوالې قواوې اوس په جنګ کې داخلي نه دي، مرستې کمې شوي دي اقتصادي په لحاظ. ولې د حکومتداري، د ښې حکومتداري، د فساد د منځه وړلو په برخه کې دوی هغه څه چې باید کړي وای تر اوسه پورې، د ولس غوښتنې چې وي هغوی ته دوی تر اوسه پورې مثبت ځواب تر هغه حده پورې نه دی ویلی چې د ولس قناعت حاصل وي. حکومت تر اوسه ونه توانېدو چې حتی والیانو وزیران تاسو ولل چې په ډېر مشکل سره وزارتو ته رامعرفي شول، د خلکو په ژوند کې داسې خاص تغییر تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی. په اقتصادي برخه کې داسې خاصې پروژې تر اوسه پورې پلي شوي نه دي چې ولس په هغې باندې حساب وکړي. په کومو ځایو کې چې دوی نه توقع کېږي او د دوی په واس کې دی، په هغه ځای کې متاسفانه دوی تر ډېره حده پورې کامیاب نه دي او د ولس قناعت وړ نه دی.
فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی په دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه او اجرائیه رئیس یې په اړه اندېښنه وښوده پر دېو برلاسي شي؟
یو شی چې موږ هیله هغه لرو او د دوی سره په ناسته کې دغه برداشت کړی دی، ملي ګټو ته دوی دواړه ژمن دي او تر اوسه پورې د ملي ګټو په چوکاټ کې دوی خپل همغږي ساتلی دی. ولې ستونزې موجودې دي، موږ هیله مند یو چې دغه ستونزې ورو ورو په تفاهم سره لکه دوی چې تر اوسه پورې کار ورباندې کړی حل کړي دی، نور هم دوی مخکې لاړ شي. ولې یو شی اطمینان درکوم چې د دواړو مشرانو سره چې ما خپله لیدنه کړې ده، دوی دا ډاډ راکړی دی چې دغه حکومت به خپل قانوني وخت پوره کوي او په ګډه به دا حکومت مخته بیایي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو لړ لیدنې کتنې له مشرانو او سیاسي فعالانو سره پیل کړي دي، بهر ته سفرونه وکړل او داسې ښکاري چې اوس یو ځل بیا د افغانستان په سیاسي صحنه کې فعال شوی. د ده فعالیت او له دې سره د ده د ملګرو او سیاسي متحدانو فعالیت د اوسنی ولسمشر او د اوسنۍ ادارې لپاره څومره د اندېښنې وړ ده؟
طبیعي خبره ده چې تر اوسه پورې هغه کومې ګمارل شوي خلک چې په ډېر لوی پوستونو کې وو هغه ډېر وفادار جناب کرزی صاحب ته تر اوسه پورې دي، او کرزی صاحب متاسفانه د یو ښه همکار په حیث د دې حکومت سره قدم کې نه ښودلو. په دې وروستیو کې بعضې دې نظام ته مزاحمتونه شروع شوي دي چې دغه مزاحمتونه اوس په خارجي سفرو باندې هم بدل شول، او داسې ګنګوسې شته چې دوی د لویې جرګې کې غواړي چې څه تغییرات راولي په اساسي قانون کې، چې هغې کې خپل حامد کرزی ته لاره هواره شي د بیا د قدرت ته رسېدو په خاطر. حتی حکومت هم تهدیدوي، موږ تاسې په جریان کې یو چې حتی د بعضې د کرزی د اوادارانو له خوا پوستې پرېښودلی شوې طالبانو ته، حتی تر دې پورې هم دوی مزاحمت د نظام ته وکړو تر څو یا خپلې غوښتنې پومني یا د حکومت د ناکام وښیي نړیوالې ټولنې ته او د افغانستان ولس ته او خلک راوپاروي. په دې دپاره هم څو پروګرامونه جوړ شول. ولې خپله مدیریت د دې نظام چې دی په یو تدبیر سره د دې مخنیوی وکړو، او خلک اوس په داسې حالت کې دي چې ډېر په دې د خلکو په خبرو باندې هم نه غولېږي، او دوی پخواني حکومت افغانستان ولس ته یوازې خپل امتحان ورکړی زه فکر نه کوم. او دا اوس چې ولس د دې جنګ سالارانو سره لاس او ګریوان دی، دا هم د کرزی د حکومت لاسته راوړنه ده، نو په دې باندې ولس پوهېده زه فکر نه کوم چې داسې لوی څه کوم بدلون د دوی د مزاحمتونه یا کوم ځای خاص ځای ونیسي په دې کې.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله پر څرګندونو خپل نظر را سره شریک کړ. ښاغلی عبدالله د هیواد روانو ناامنیو ته په اشاره سره نن وویل چې دوی ته یو په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوږیانیو په ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
دا وخت افغان امنیتی چارواکي د داعش وسلوالې ډلې سره د جنگ خبره کوي. د هغې ډلې سره چې څو میاشتې وړاندې د شتون په اړه راپورونه رسنیز تبلیغات ګڼل کېدل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوږیانۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هره وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل
کوټ په ولسوالۍ کې دفاع وزارت هلته عملیات لري. د پخپل باندې عملیات یې پیل کړي تر څو چې تروریستي ګروپونه هلته ختم شوي نه وي، موږ عملیاتو ته ادامه ورکوو. په خوږیانیو کې موږ عملیات لرو، نو معنا دا ده چې دولت د دې لپاره تدابیر لري او هغو په لمنځه وړلو کې موږ هیڅ نوه سهلنګاري نه کوو.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسلوالو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې به له افغانستان څخه د بېلابېلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې ناامني زیاته کړې ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کیږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات تیر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره یې د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړي چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مېړانه جنګي دستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
و هم اوریدل چې دفاع وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د امنیتي سکتور مشران د امنیت شورا پر ځینو غړو بې باوره شوي او نه غواړي چې محرم اسناد ورسره شریک کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یو شمیر وکیلانو د خبرو پر استناد دا مسله د اندېښنې وړ بلله او ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیم ډول خپل راپورونه ولس مشر ته وړاندې کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د غونډو لپاره د سندونو او راپورونو د ټولولو اصلي دنده د ملي امنیت د شورا ده او په دې برخه کې په چا فشار نه دی راوړل شوی. صفي الله ستانکزی په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان ولسی جرګه وایي کله یوې خوا د امنیتي ارګانونو مشران د امنیت شورا په ځینو غړیو باور نه لري، له بلې خوا یا د شورا دا چارواکي نه پرېږدي چې په مستقیمه توګه خپل محرم اسناد ولس مشر ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د امنیت شورا او امنیتي ارګانونو د مشرانو ترمنځ دا مسأله خطرناکه وبلله او ویې ویل که یې مخه ونه نیول شي افغان بېګنا پوځیان به یې قرباني ورکوي. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته راپور ورکړي او ولسی جرګې ته دې هم لذت او نقیز سرګندونو ډډه وکړي.
بخاطر دقیق بودن گزارش امنیتی
د امنیتی ریپورتونو د سموالی په خاطر د ملي امنیت ریاست مکلفه دی چې دا ریپورتونه په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته وړاندې کړي. همداراز امنیتی ارګانونه له زد او نقیض ریپورتونو ډډه وکړي او دقیق ریپورت شورا ته وړاندې کړي.
شورا تقدیم نمایات.
ښاغلی قدیر همداراز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې امنیتي چارواکي باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام وکړي. د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي د ملي امنیت شورا د غړیو او لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ د لانجو او ولسمشر ته د سندونو د رسولو په اړه راپورته شوی خفګان داسې بیان کړ.
د ملي امنیت ریاست او د دفاع او د داخلي وزارت چې کوم کشفي ارګانونه دي هغه د شورا امنیت پر یو شمېر مامورین اعتماد نه لري، نه غواړي چې خپل خاص محرم اسناد د دوی په توسط رئیس جمهور ته ولاړ شي. خو شورا امنیت یو شمېر غړي کوشش کوي چې محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي چې دوی په ادارو کې عدم اعتماد رامنځته کړی دی او یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کړی دی.
ښاغلی ایوبي زیاته کړه چې د امنیت شورا ځینې غړي همداراز هڅه کوي چې د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل فشار راولي څو ډېر مسایل ونه وایي او په نتیجه کې په ښاغلي نبیل د ملي شورا اعتماد زیانمن کړي. د ولسي جرګې نورو غړیو هم دې جرګې ته د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو د وزیر او ملي امنیت رئیس څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او ویې ویل چې خبرو یې له تیرو څرګندونو سره سمون نه درلود. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د غونډو لپاره دوی له اصولو سره سم رپورټونه ټولوي او بیا یې جمهور رئیس ته وړاندې کوي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز دا مسله رد کړه چې امنیت شورا د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل ځینې فشارونه واردوي.
خبره ده چې اسناد د امنیت شورا دفتر برابروي. په دې وخت کې هېڅ ډول حساسیت نشته ځکه چې د امنیت شورا د دفتر وظیفه ده د امنیت شورا د غونډو لپاره اسناد برابروي. رحمت الله نبیل د امنیت شورا غړی دی. په دې خبره ده چې په دغه غونډه کې چې دوی ناستې سره دوی سره خبرې کوي، دا چې په دې خبرو کې څه سره وایي هغه د دوی کار دی. یعنې که هدف دی چې د امنیت شورا د دفتر د خوانه په باندې فشار راځي، دا خبره ناممکنه ده ځکه چې دغه دفتر د هغوی په خدمت کې د هغوی د تکافریت کار کوي.
ښاغلی منلی وویل چې امنیت شورا د افغان حکومت د امنیت تر ټولو عالي تصمیم نیونکي مرجع ده چې مشري یې په خپله ولسمشر کوي او د دې شورا دفتر له اصولو سره سم خپله دنده مخته وړي. ولسي جرګه په داسې حال کې د افغانستان د امنیت شورا او امنیتي چارواکو ترمنځ لانجو او بې اعتمادیو خبره کوي چې اوس مهال په ډیرو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او د وسله والو طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې د فعالیت له زیاتېدو جدي اندېښنې پیدا شوې دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ په لوړه کچه د سیاسي مسایلو له کبله ځنډول شوي وي، نو دا مسله باید روښانه شي. عبدالله عبدالله، نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال د الکترونیکی تذکرو ویش د افغانستان د خلکو ملي اړتیا وبلله. په همدې حال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې مسؤلان وایي چې دوی د تذکرو ویشلو ته پوره چمتووالی لري، خو تر اوسه د دغو تذکرو د ویش په پیل کې د ځنډ علت دوی ته نه دی معلوم شوی. قاسم سولمال په دې اړه له نور تفصیل سره.
د حکومت اجرایه رئیس دا تاییدوي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې بې پروایي سوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وویل که دا بهیر په لوړه کچه د سیاسي دلایلو په خاطر ځنډول سوی وي نو باید روښانه سي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې موضوع د وضاحت لپاره به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي.
از یک طرف توزیع تذکری برقی یک پروگرام
دی وی لیوی خو د الکترونیکی تذکرو ویش یو ملي پروگرام دی. په دې برخه کې بے پروايي سوي ده. دا مسله له ولسمشر سره نن مطرح کوو که موضوع په لوړه کچه سیاسي وي باید روښانه سي او موږ خلکو ته ځواب لرو. که موضوع تخنیکی وي په دې اړه د کورونی چار وزیر څخه توضیحات غواړو چې هم سیاسي او هم تخنیکی اړخ حل سي او د ملي وحدت حکومت نه باید هر ورځ د خلکو له زیاتو جدي پوښتنو سره مخامخ سي.
حکومت وحدت ملي خود قرار بته.
اجرایه رئیس د خلکو د ملاتړ او باور پر جلبولو ټینګار وکړه. وی ویل چې په دې برخه کې پریکړه نه کول یا ناسمه پریکړه د خلکو د لا زیاتې نارضایتۍ لامل ګرځي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر محمد اشرف غني څلور ورځې مخکې د دغه بهیر پر عملي کېدو په ټینګار سره امر وکړ څو د یوې اونۍ په جریان کې د الکترونیکي تذکرو د ازمایښتي ویش کاري پلان ترتیب او له ده سره شریک کړی سي. ښاغلی غني د انتخاباتو د شفافیت لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش ګټور بللی او د دغه بهیر پر جدي څارنه ټینګار کړی دی. ټاکل سوی و لمړنۍ الکترونیکي تذکره دوه کاله مخکې پخواني ولسمشر ته ورکړل سي، خو داسې ونه سول او دا لړۍ تر اوسه هم نه ده پیل سوې. په ورته وخت کې د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې چارواکي وایي چې د تذکرو ویشلو ته پوره چمتووالی نیول سوی دی، خو زیاتوي چې لا هم د دې بهیر د ځنډ اصلي لامل نه دی روښانه سوی. د دغې ادارې د نوم ثبتولو رئیس زمري باهر له ازادي راډیو سره خبرو کې له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره په عملي توګه د دغه بهیر د پیلولو پریکړه وکړي. ښاغلی باهر وایي زموږ اداره د دغې پروسې پیلولو ته لازم چمتووالی لري. هغه مرجع چې باید خپل دلایل ووایي هغه د ملي وحدت حکومت رهبري ده. موږ لږ تر لږه داسې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې د دې ځنډ دلایل روښانه کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړیوالو له دغې ادارې سره په زیاته پیمانه مرستې کمې کړې دي او له همدې امله دوی اړ سول څو د دغې ادارې اړوند سلګونه کارکوونکي له دندو لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ عملاً پیل نه سي، نو په ملي مسایلو په تېرو انتخاباتو کې به شفافیت رامنځته نه سي او خلک به پرې بې باوره وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې د عراق د صدراعظم له لارې د ایران مشرتابه ته یو شخصي پیغام استولی. یو ایرانی ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا پیغام د اټومي مذاکراتو په اړه و، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. سه شنبه یعنی سبا د جون دیرشمه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل یا مهلت دی. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
همشهری هغه ایرانی ورځپاڼه ده چې وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق په درشل کې د امریکا ولسمشر د ایران مشرتابه ته شخصي پیغام لیږلی دی. دغې ورځپاڼې د یوه قانون جوړونکي له قوله لیکلي چې وایي د ګاونډي هیواد یوه مشر دغه پیغام له اوباما څخه د تهران چارواکو ته رسولی دی. د ورځپاڼې په خبره د پیغام موضوع د ایران د اټومي مذاکراتو په اړه وه، خو نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. ورځپاڼه داسې ګڼي چې د پیغام انتقالوونکی د عراق صدراعظم حیدرالی عبادی دی. عبادی د جون پر اتمه نیټه په جرمني کې د جی اوه هیوادونو د سرمشریزې په څنډو کې له اوباما سره لیدلی و. عبادی د جون پر اوولسمه تهران ته سفر وکړ او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای او له ولسمشر حسن روحانی سره یې وکتل. همشهری دغه راز د اپریل په میاشت کې واشنگټن ته د عراق د صدراعظم د سفر یادونه کوي چې هلته نوموړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره له امریکا څخه د وسلو غوښتنه وکړه. لا تر اوسه هم د امریکا د ولسمشر د شخصي پیغام په اړه راپور په رسمي ډول نه دی تایید سوی. په دې راپور کې د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. د ایران فارس خبري اژانس چې د ایران ځواکمن سپای پاسداران ته نږدې سرچینه ګڼل کېږي، لومړی ځل د مهرداد بزرپاش سره چې د پارلمان د مدیره هیئت یو غړی دی په دې اړه مرکه کړې ده. فارس خبری اژانس د بازار پاش له قبل لیکي چې په دې شخصي پیغام کې امریکا له ایران څخه په درناوي غوښتي چې د مذاکراتو میز ته راسي. خو د بازار پاش په خبره امریکا د خپلو رسنیو عوامو او نورو هیوادونو مخ ته ایران ګواښي. وال سټریټ جورنال په نومبر کې په یو راپور کې لیکلي وو چې اوباما خامنهای ته یو پرچ لیک استولی او په هغه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې په برخه کې د همکارۍ پر احتمال خبرې کړې وې، خو په دې شرط چې یوه اټومي موافقه وسی.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یونان اقتصادي بحران د دې خبري مجلې وروستۍ موضوع ده. اروپایي کمیسیون وایي د یونان لخوا د پورونو د نه ادا کولو د موضوع او له دې ټولنې د دې هیواد د وتلو د مخنیوي لپاره تازه طرحې نشته. له بلې خوا د جرمني صدراعظم ویلي هیواد یې چمتو دی چې د یونان د اقتصادي ستونزې په اړه له اتن سره خبرې وکړي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر وایي له اروپایي ټولنې څخه د یونان د وتلو د مخنیوي او د یونان لخوا د پورونو د نه ورکولو د موضوع په اړه نوې پیشنهادونه نه لري. نوموړي نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویل، زه فکر کوم د بانکي ضمانت په اړه د نړیوال پیشنهاد په باب د یونان لخوا ټول پوښتنه له دوی سره خیانت دی. ښاغلی یونکر د یونان پر خلکو غږ وکړ چې په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه د جولای د پنځمې په ټول پوښتنه کې مثبت ځواب ووایي. اخوا د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې یونان د خپلې خواخیتنې پرېږدي. سرکوزی نن په مډرید کې ویل، که چیرته اروپایي ټولنه د یونان پر وړاندې له خپل دریځه تیره شي، نو دا به د ټولې اروپا حیثیت زیانمن کړي. له نړیوالو پور ورکوونکو سره د یونان د خبرو اترو تر ناکامېدو وروسته د دې هیواد صدراعظم دروان مالی بحران د حل او په یورو زون کې د یونان د برخلیک په اړه د ټول پښتنې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د جرمني صدراعظم وایي د روان بحران په اړه باید له اتن سره خبرې وشي. انګلا مرکل ویل برلین چمتو دی چې په دې برخه کې رول ولوبوي. دا وایي که چېرته موږ د جوړ جاړي فرصت له لاسه ورکړو نو اروپا به مو هم له لاسه ووځي. یونان باید د روانې جون میاشت تر دېرشمې پورې د پیسو د نړیوال صندوق 1.1 میلیارد ډالر پور ادا کړي. همدې تحولاتو ته په پام سره د آسیا په بازارونو کې د اسهامو بیې رالوېدلې دي. د یونان صدراعظم الکسس سپراس تېره ورځ اعلان وکړ چې د دې هیواد بانکونه به تر راتلونکو شپږو ورځو پورې تړلي وي او بهر ته د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره هم ګامونه اخلي.
دا او د دې خبرونې وروستی راپور. قدرمن اوریدونکو، مصطفی صدیقی زما همکار په سټوډیو کې دی، بلا نیم ساعته خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي. صدیق صاحب سلامونه.
سلام به شما، همچنان تکسب به شما مانده نباشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ناامنی و فساد از حکومت گذشته با آنان به میراث مانده. آیا واقعا چنین است؟ بیشتر تا لحظات دیگر. شمارش معکوس برای توافق نهایی هسته‌ای با ایران در این مورد هم به شما به تفصیل خواهیم گفت. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را از آرش همایون میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 4 ماه آینده در شیوه جنگ ها در این کشور تغییرات لازم به میان خواهد آمد. ولسی جرگه افغانستان فرمان حذف ماده 4 قانون جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی را با اکثریت آرا رد کرد. و امروز ساعت بعد از آن که در قاهره بالای کاروان لوی سارنوال مصر یک حمله صورت گرفت و ای در شفاخانه وفات کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید تا حدود 4 ماه آینده در شیوه جنگ ها در این کشور تغییرات لازم به میان خواهد آمد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل با تاکید بر سرکوب گروه های تروریستی در سرتاسر افغانستان گفت:
دلایل آن این است که عملیات پلان شده ای ما به معنی تعرض است. ما دنبال دشمن هستیم. در سی ما می توانیم دشمن در هر جایی که باشد از وین ببریم. با بسیار جرات گفته می توانیم که پس از 3 یا 4 ماه در شکل جنگ تغییر خواهد آمد.
شکل که تغییر رازی.
آقای وزیری می گوید در حال حاضر در مناطق مختلف کشور عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها در این اواخر جنگ‌ها در چندین ولایت شمالی افغانستان شدت یافته است. ولسی جرگه افغانستان فرمان حذف ماده 4 قانون جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی را با اکثریت آرا رد کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک فرمان به ولسی جرگه این کشور هدایت داده بود که این ماده قانون باید از سال 1381 نه بلکه پس از تصویب و توشیح نافذ شمرده شود. اما اعضای ولسی جرگه و ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست اجلاس امروز را به عهده داشت میگویند اگر این ماده حذف شود کسانی که در طول 13 سال اخیر پولشویی کردند و از درک جرایم اقتصادی صدها میلیون دلار به دست آوردند از پیگرد قانونی نجات خواهند یافت. مدیر سابق نمایندگی افغانستان بانک در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 76 میلیون افغانی پول دزدی شده را دوباره به حکومت افغانستان تسلیم کرد. 4 ماه قبل 76 میلیون افغانی از خزانه نمایندگی افغانستان بانک در ولسوالی سپین بولدک سرقت شده بود. سید احمد آقا می گوید این پول را به خاطر موجودیت افراد فاسد در این نمایندگی و جلوگیری از حیف و میل شدن به منطقه چمن پاکستان انتقال داده بود. عبدالرحیم علی خیل مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت کندهار میگوید سید احمد آقا به رضایت خودش به افغانستان برگشته و پول را به حکومت تسلیم کرده است. پس از ناپدید شدن این پول هیئت حقیقتیاب افغانستان بانک اعلام کرده بود که سید احمد آقا و دو همکارش کلید خزانه بانک را به دست آورده و پولها را دزدیدند. اخبار جهان را از رادیو آزادی می شنوید. امروز ساعت بعد از آن که در شهر قاهره بالای کاروان لوی سارنوال مصر یک حمله بمی صورت گرفت و ای در شفاخانه وفات کرد. احمد الزند وزیر عدلیه مصر می گوید هشام برکات و تعدادی از محافظانش در شفاخانه ای که بعد از حمله امروز انتقال داده شده بودند وفات کردند. این حمله بعد از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های طرفدار شورشیان گروه دولت اسلامی بعد از اعدام 6 تن از اعضایشان حملات را بر کارمندان ارگان‌های قضایی در مصر اعلان کردند. بعد از سرنگون شدن رژیم محمد مرسی، هشام برکات لوی سارنوال مصر صدها اسلامگرا را محاکمه و به اعدام محکوم کرده است. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه امروز در شهر ویانا با جان کری همتای آمریکاییش ملاقات خواهد کرد. سرگئی لاوروف در مسکو به خبرنگاران گفت به زودی به ویانا خواهد رفت، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. فردا 30 جون برای امضای توافقنامه نهایی با ایران زلب‌العجل تعیین شده است، اما مقامات میگویند احتمال دارد این تاریخ برای چند روز دیگر هم تمدید شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ژان کلود یونکر میگوید در زمینه عدم پرداخت قروض یونان و احتمال خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا پیشنهادات تازه‌ای وجود ندارد. ژان کلود یونکر در بروکسل در مورد همه‌پرسی در یونان به خبرنگاران گفت: من همه‌پرسی در مورد پیشنهاد برای نجات اقتصاد یونان احساس خیانت می‌کنم. وی با تأکید از مردم یونان خواست که به همه‌پرسی 5 جولای بله بگویند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ابراز این که برلین آماده است که با حکومت یونان صحبت کند امروز گفت:
من diese Fähigkeit zum finden von Kompromissen verloren geht،
اگر ما توانایی مصالحه را از دست بدهیم اروپا از دست خواهد رفت. با نزدیک شدن تاریخ 30 جون که یونان باید 1.7 میلیارد دلار قرضه صندوق وشی بین المللی یا IMF را بپردازد، قیمت اسهام بازار آسیایی خیلی کاهش یافته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات تونس می گویند به ارتباط حمله 26 جون بر توریست ها در یک استراحتگاه جنوبی این کشور یک تعداد افراد مشکوک را دستگیر کرده است. نجیم غرسالی وزیر داخلی تونس امروز با اعلان این خبر از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. اما وی گفت پلیس تحقیق می کند که آیا این افراد در کمپ های تروریستی در لیبیا آموزش دیدن یا خیر. در اثر این حمله تروریستی 38 توریست کشته شدند که اکثر آنها شهروندان بریتانیا بودند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی پلان اجرای اعمال وحشتناک را در بریتانیا و سایر مناطق جهان دارند. دیوید کامرون امروز در یک مصاحبه با بی بی سی گفت تا زمانی که گروه دولت اسلامی موجود است ما در معرض تهدید قرار داریم. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا بعد از آن صورت گرفت که شورشیان گروه دولت اسلامی 37 توریست به شمول 30 بریتانیایی را در تونس به قتل رسانیدند. رهبران بریتانیا میگویند بعد از حمله سال 2005 میلادی در لندن، حمله اخیر در تونس خونین ترین حمله بر شهروندان بریتانیا است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از آرش مویون و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس اجراییه میگوید ناامنی و فساد از حکومت گذشته با آنان به میراث مانده.
میراث بسیار دشواری که از گذشته گرفته، میراثی که یک حکومت غرق فساد از پایین تا به بالا.
اما آیا واقعا چنین است؟ در این مورد با یک تحلیلگر افغان مصاحبه کرده ایم.
خود رئیس اجرایه جزی از حکومت آقای رئیس جمهور قبلی آقای کرزی بوده و جدا از حکومت از اون نبوده.
عکس العمل مقامات محل در مورد یک عملیات نیروهای خارجی در پروان.
بدون هماهنگی ارگانهای امنیتی ای به ما سخت مایه ننگ است.
در پهلوی این شمارش معکوس برای ضرب الاجل توافق نهایی هسته‌ای ایران آغاز شده. آیا این توافق حاصل خواهد شد؟ بیشتر در همین مجموعه خبری با شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر گفتیم عبدالله میگوید که حکومت غرق در فساد و ناامنی با آنان به میراث مانده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در نشست شورای وزیران گفت که به تروریستان موقع داده شد و به همین دلیل افغانستان ناامن‌تر شده است. تمیم اخگر با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان با توجه به ناامنی ها و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در کشور می گوید که فساد و ناامنی از حکومت قبلی به آنان به میراث باقی مانده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت داعش در افغانستان فعالیت دارد و همه روزه از مردم و نیروهای امنیتی این کشور قربانی می گیرد. به گفته آقای عبدالله حکومت قبلی به ترکستان موقع نفوذ را داد و روابط افغانستان را با کشورهای همسایه و جهان خراب ساخت.
میراث بسیار دشواری که از گذشته گرفته، میراثی که یک حکومت غرق فساد از پایین تا به بالا، میراثی که به ناامنی اجازه داده شد، میراثی که به تروریسم موقع داده شد تا اونا رشد کنند و بالاخره روابط افغانستان با همسایه ها، روابط افغانستان با جامعه بین المللی برهم خورد. دنیایی که ما به کمک از اونا متکی بودیم و از کمکهایشان تا سالهای گذشته استفاده خوب صورت نگرفت.
اما عبدالله عبدالله تأکید کرد که حکومت وحدت ملی بر مردم اعتقاد دارد و نباید باور مردم را از دست بدهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بیش از هر وقت دیگر وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شده و بر علاوه طالبان مسلح فعالیت های گسترده گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور آغاز گردیده است. همینطور فساد اداری یک مشکل دیگری است که به سطح کشور و جهان به آن انگشت انتقاد گرفته می شود و با وجود تعهدات حکومت وحدت ملی دامن آن برداشته نشده است. در این حال روح الله امین کارشناس امور سیاسی تایید می کند که در حکومت حامد کرزی کمبودی های جدی وجود داشت، اما می گوید که حکومت کنونی نیز مشکلات خود را دارد.
حکومت قبلی مشکلاتی داشت، ولیکن حکومت فعلی هم چیزی بهتر از حکومت قبلی نیست، چه در کارکردهاش، چه در انتخابایش، چه در نظام سازیش، چه در مدیریتش، چه در ویژنی که پیش پای ملت میگذاره، چه در روابط سیاسیش در درون کشور و بیرون کشور و چه در تطبیق برنامه ها، تولید پالیسی ها و غیره.
گفته نیست که رهبران حکومت وحدت ملی بارها تعهد تامین امنیت، ریشه‌کن ساختن فساد اداری و حکومتداری خوب را با مردم کرده اند. از سوی دیگر مردم و حتی اعضای شورای ملی انتقاد دارند که از ایجاد حکومت نزدیک به 10 ماه می گذرد، اما رهبران آن به هیچ یک از تعهداتشان عمل نکرده اند.
تمیم اخگر بود و شنیدید که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که ناامنی و فساد از حکومت گذشته به آنان به میراث مانده. آقای عبدالله امروز در کابل گفت که به تروریسم موقع داده شد تا رشد کند و بالاخره روابط افغانستان با همسایه ها و جامعه بین المللی برهم خورد. این در حال است که هم آقای عبدالله و هم آقای غنی زمان وزیران کابینه حکومت تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بودند. آیا چون این انتقاد به خودشان هم بر نمیگردد؟ در این گفتگوی تلفنی از امین فیصل استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم.
بحث فساد و ناامنی در افغانستان یک بحث تاریخی است، یک بحث است که با متغیرهای متعدد ارتباط دارد و ما ایتو گفتن نمیتونیم که تنها محدود به یک دوره میشه. ما اگر توجه بکنیم خود رئیس اجرایه جزی از حکومت آقای رئیس جمهور قبلی آقای کرزی بوده و جدا از حکومت از اون نبوده، در یک دوره وزیر برحال حکومت رئیس جمهور کرزی بود و دمی ساختار و دمی سازمان کار میکرد. بنان وقتی که ما فساد را در موردش سخن میگیم و صحبت میکنیم که کاملا و به صورت مطلق ارجاع میکنیم را به آدرس حکومت رئیس جمهور قبلی، ایما فکر میکنم که قدر مصداق نداره، چون و اگر داشته باشم به فرض خوینام جزی همون حکومت بودن، پس در این فساد گروه های متعدد، افراد متعدد، شخصیت های متعدد و چهره های متعددی که حتی در حکومت وحدت ملی در رده های بلند کار میکنن، رئیس اجرایی، رئیس جمهور، معاونی، همه از اینا در سکتورها و نهادهای بسیار مهم دخیل بودن و کار میکردن، پس به نحوی از اینها اینا خودشان هم در فساد دخیل بودن.
پس به نظر شما جناب فیصل چرا رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میآید و این گونه سخن میگن.
ما فکر میکنیم از اثر احساسات است، به جایی که جناب رئیس اجرایه در مورد مثلا همچو حکم را صادر بکنه یا به همچو بحث بپردازه، ابتدا باید در مورد اختلافاتی که بین خودش و رئیس جمهور فعلی وجود داره در مورد از اونها فکر بکنه. به خاطر از اینکه من مثلا به عنوان یک فردی که در بین مردم هستم، فکر میکنم که مردم بی‌باور شده نسبت به حکومت وحدت ملی، و این بی‌باوری هم ناشی از این اختلافات است که در بین دو چهره است. اینا مقدم به اینکه بیاین مثلا نسبت بتن به حکومت گذشته که چی کارهای انجام گرفت و چی کارهای انجام نگرفت، من فکر میکنم که اغلب و اکثریت مشکلاتی که فعلا ناامنی است یا فساد گسترده وجود داره، به جای اینکه ما این نسبت بتیم به یک حکومت قبلی که ما هم جزی از او بودیم، بیاین اختلافات خود، مشکلات خود، عطاش رسیدن به قدرت را مهار بکنیم.
اقتدار به این باورند که باید به حکومت وحدت ملی فرصت داده شود تا اینکه بتانه در زمینه مبارزه با فساد و جلوگیری از ناامنی ها و اینها کار بکنه. یک شعار عمده حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات بود. به نظر شما آیا این حکومت توانسته اصلاحات چشمگیری را رونما بکنه؟
بسیار سوال بجا و سوال بسیار عمیق. ببینید، ما وقتی که سر حکومت وحدت ملی صحبت میکنیم، ما خوشبین هستم به حکومت وحدت ملی، شاید مردم ما خوشبین باشند نسبت به حکومت وحدت ملی، اما آنچه که انسان مایوس میسازه، ما را مایوس میسازه، ای است که حکومت وحدت ملی اگر اراده برای مبارزه با فساد داشته باشه، اگر مبارزه به این را داشته باشه که ناامنی را در ساختار جامعه افغانی یا در جامعه افغانستان کاهش بده، مقدم به این باید برگرده به اون نقاط آسیب پذیر خود. ما این امیال با عفق رهبر در حکومت وحدت ملی مواجه هستیم. سابق عفق رهبر می جنگید بر سر قدرت، آل عفق رهبر بر سر حکومت و تقسیم قدرت چانه‌زنی میکنه. ما والی های خود انتخاب نکردیم، ما سیستم انتخاباتی خود اصلاح نکردیم، ما روی یک رئیس، روی یک معین، روی یک وزیر صحبت میکنیم، ما روی موضوعات صحبت میکنیم که کاملا منتفی شده است. اگر حکومت وحدت ملی صادقانه با دیدگاه بلند و فرض ما برشان فرصت هم در نظر بگیریم و فرصت به عنوان یک گزینش مطلوب در نظر بگیریم، باید از یک جای شروع بکنن، و اون جایی که اینا باید شروع بکنن آغازش این است که خودشان بین خود باید اختلافات کاهش بده.
مصاحبه بود با امین فیصل، استاد پوانتون و از تحلیلگران مسائل سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. اکنون بشنویم که تظاهرات در پروان پایان یافته. در پی یک عملیات نیروهای خارجی برای نابود ساختن یک انبار مهمات در پروان، شمار از مردم دست به اعتراض زدند. گفته می شود که این انبار مهمات متعلق به یکی از فرماندهان پیشین جهادی در پروان بوده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و این گزارش را فرستاده.
مقامات حکومتی ولایت پروان در واکنش به اجرای عملیات توسط نیروهای ائتلاف و انفجار یک انبار مهمات که در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی جابجا شده بود میگویند بی تفاوت نمیمانند و در این حال آنان از مردم میخواهند تا از شورش دست بردارند. تظاهرات صدها تن ساکنان ولایت پروان که همراه با تشنج و حضور افراد مسلحی غیر مسئول بود، پس از آن به روز دوشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان راه اندازی شد که نیروهای ائتلاف شبانگام منزل یک قماندان پیشین جهادی را به نام جان احمد در منطقه بایان این ولایت تلاشی کرده و انبار مهمات را در آنجا انفجار دادند. شاولی شاهد معاون ولایت پروان که برای جلوگیری از خشونت‌ها در جریان مظاهره تلاش می‌کرد، خطاب به مظاهرچیان گفت به دلیل آنکه نیروهای ائتلاف بدون هماهنگی مسئولین دولت و مقامات و نیروهای امنیتی ولایت پروان دست به این عملیات زدند، آنان جانب مظاهرچیان را خواهند گرفت.
بدون هماهنگی ارگان‌های امنیتی ای به ما سخت مایه ننگ است. تصمیمی که ما گرفتیم جلسه امنیتی اضطراری در ولایت پروان دایر شد، مسئولین امنیتی همراه وکلای شورای ولایتی و همچنان ارگان‌های امنیتی بین خود بحث کردیم که خطرناکترین کار، بدنامترین کار و تعصب‌بارترین کار امی است که مردم ما خانه‌اش تلاشی شده و از بالا بمبار شده و انفجار داده شده و در بین مردم هم یکی از با رسوخ‌ترین مردم ما که جناب حاجی صاحب
ما این جان احمد خان است که همگی ما و شما از او دفاع میکنیم، به شمول ارگانهای امنیتی، به شمول والی ولایت و به شمول دیگران.
با این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است در مورد این حادثه با رئیس جمهور، سرپرست وزارت دفاع، والی پروان و همچنان با جنرال کمبل، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت کرده و به مردم اطمینان می‌دهد که از مردم محل که در آنجا عملیات صورت گرفته دفاع خواهد شد. در این مورد معاون ولایت پروان نیز اشاره کرده و تاکید می‌کند به دلیل اینکه عملیات نیروهای آمریکایی بدون هماهنگی با حکومت مرکزی در کابل هم بوده، سبب اعتراض مقامات بلندپایه حکومت افغانستان نیز شده است.
جلسه اضطراری شورای امنیت ملی که تحت ریاست رئیس جمهور سر اینمی موضوع دایر شده، قطعا رئیس جمهور، رئیس اجرایه، وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی هم با ما و شما همگام است. گفتن به ما که ما با قوای ائتلاف تصفیه میکنیم، یا در وطن ما قانونمند باشند جبران این کار بد خود را بکنند، یا در غیر از او ما کار نمیکنیم. با گناه
شماری از ساکنان ولایت پروان به این باورند و میگویند از آنجایی که در میان صفوف مظاهرچیان افراد مسلح حتی مجهز با سلاح‌های نیمه سنگین مانند راکت انداز دیده میشد، وضعیت نشان دهنده آن است که حکومت و ثبات سیاسی در ولایت پروان بیشتر شکننده بوده و حکومت محلی این ولایت از رهگذر تعدید افراد و گروه‌های مسلحی غیر مسئول در آسیب پذیری آشکار قرار دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بولسی جرگه افغانستان میگوید که مقامات امنیتی بالای برخی از اعضای شورای امنیت ملی به اعتمادند و نمیخواهند جزئیات اسناد محرمانه را با آنان شریک سازند. ظاهر قدیر معاون اول بولسی جرگه با استناد اظهارات شماره از وکیلان در خصوص این مسئله ابراز نگرانی کرده، میگوید که مقامات سکتورهای امنیتی باید گزارش‌هایشان را به گونه مستقیم با رئیس جمهور شریک سازند. ویدا برکی این موضوع را پیگیری کرده است.
پلیسی جرگه افغانستان میگوید همانگونه که مقامات ارگانهای امنیتی بالای برخی از اعضای شورای امنیت ملی به اعتمادند، شورای امنیت نیز به مقامات این ارگانها اجازه نمیدهند تا اسناد محرم را مستقیما به رئیس جمهور ارائه کنند. شماره از اعضای پلیسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده، گفتند که هرگاه جلوی این کار گرفته نشود نیروهای امنیتی افغان قربانی وضعیت پیش آمده خواهند شد. معاون اول پلیسی جرگه تاکید میکند که مقامات ارگان های امنیتی باید گزارشاتشان را مستقیما به رئیس جمهور ارائه کنند و از اظهارات ضد و نقیض در ولسی جرگه نیز خودداری کنند.
به خاطر دقیق بودن گزارش امنیتی، ریاست امنیت ملی مکلف است این گزارشات را مستقیما به رئیس جمهور تقدیم نماید و به همین ترتیب سکتور امنیتی باید از گزارشات ضد و نقیض خود داری نموده گزارش دقیق به شورا تقدیم نماید.
عبدالرحیم ایوبی یک عضو ولسی جرگه موضوع تنش میان اعضای شورای امنیت و نارضایتی مقامات ارشد ارگانهای امنیتی را چنین بیان میکند.
اگر ریاست امنیت ملی و یا ارگانهای کشفی و استخباراتی وزارتهای دفاع و داخله است، آنها بالای تعدادی از کارمندان شورای امنیت اعتماد ندارند و نمیخواهند برخی از اسناد محرمشان توسط این افراد به رئیس جمهور انتقال یابد. برخی از افراد در شورای امنیت تلاش میکنند تا اسناد محرم را خودشان به دست بیاورند و بعداً به رئیس صاحب جمهور تسلیم نمایند. اینها در ادارات عدم اعتماد و یک حالت بسیار خطرناک را ایجاد کردند.
آقای ایوبی میگوید که برخی از اعضای شورای امنیت با وارد کردن فشارها بالای رحمت الله نبی رئیس امنیت ملی بی را مجبور میکنند تا از گفتن بسیاری از حقایق پرهیز کند تا با این کار اعتماد اعضای ولسی جرگه نسبت به آقای نبیل متاثر شود. در این حال برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه نسبت به پاسخهایی که از سوی وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی در نشست استجوابی روز شنبه ارائه شد انتقاد کرده، گفتند که سخنان این دو مقام برای آنان قناعت بخش نیست. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که برای نشست های این شورا گزارشات کاری مطابق اصول جمع آوری می شود و سپس این گزارشات را به رئیس جمهور ارائه می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی پاکستان برای مبارزه با جنگجویان افراطی در چند هفته آینده آمادگی می‌گیرد، اما همزمان با این نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در این مناطق وجود دارد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان در حال حاضر نیروها را در دره شوال مستقر نموده است. دره شوال نزدیک به سرحد افغانستان یکی از محلات مهمی است که به گفته باشنده های محل و منابع امنیتی زمان پایگاه جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردو میگوید نیروهای دولتی از آغاز عملیات از ماه جون سال گذشته به این سو بیش از 2700 جنگجوی افراطی را کشته و اضافه از 800 مخفیگاه‌هایشان را از بین بردند. یک مقام ارشد نظامی که با این عملیات ارتباط مستقیم دارد میگوید اردو برای راه اندازی آخرین حمله قبل از اینکه نیروهای زمینی را موظف کند به حملات هوایی دست خواهد زد. با آنکه رهبران قبایل هشدار دادند که جنگجویان افراطی از راه‌های کوهستانی داخل افغانستان شدند، اما باشنده‌های محل هم تحرک سربازان اردو را تایید نمودند. عجب خان یک رهبر قومی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این اواخر هر روز حدود 200 جنگجوی تندرو سرحد را عبور کرده داخل افغانستان می شوند. اما تحلیلگران نظامی می گویند تا زمانی که اصلاحات اداری و انکشاف اقتصادی در مناطق قبایلی برا انداخته نشوند، دستاوردهای نظامی نتیجه اندک خواهد داشت. مناطق قبایل یا فاتا یکی از مناطق فقیر پاکستان به شمار می رود و تا هنوز تحت قانون اداره می شود که از 100 سال پیش در زمان حاکمیت بریتانیایی ها معرفی شده بود. از سوی دیگر در نتیجه عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی از 100 نفر در وزیرستان شمالی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. طلعت مسعود جنرال متقاعد پاکستانی میگوید که کلید موفقیت عملیات در برگشت مردمان بیجا شده به خانه‌هایشان میباشد. اما همزمان با این نگرانی‌ها و سوالات در مورد شفافیت و شناسایی افراد کشته شده در اثر این عملیات بالا گرفته و مطرح شده است. بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از مردمان ملکی در نتیجه این عملیات جان‌هایشان را از دست دادند و از اینکه اردو در مناطق جنگ‌زده کنترل شدید دارد، ارزیابی منابع مستقل را مانع می‌شود. آی رحمان از کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به فرانس پرس گفت هیچ راهی وجود ندارد تا مشخص شود که نیروهای اردو کی را کشتند. او گفت که این پروسه باید شفاف شود و منابع مستقل به مناطق جنگ زده دسترسی یابند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما، به وبسایت ما azadiradio.com. انتظار می‌رود وزیران خارجه ایران و گروه 5 بر علاوه 1 فردا در ویانا پایتخت اتریش روی میز گفتگو بنشینند. این وزیران به روزهای شنبه و یکشنبه نیز در ویانا با هم گفتگو کردند و تعداد از آنها دوباره به کشورهایشان برگشتند. ضرب الاجل برای توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران 30 ماه جون تعیین شده است. آنا کاویانی خبرنگار الزامی رادیو فردا در اتریش است. ژکفر احمدی با کاویانی مصاحبه کرده و از او خواسته که ابتدا در مورد گفتگوهای امروز بیشتر بگوید.
طرفین مشغول نگارش متن توافق هستند، کاری که البته حدود 3 ماه هست که در حال انجام اون هستند و حال در این روز بسیار حساس همین کار نگارش رو ادامه میدن. گفته میشه که بخش بسیار بزرگی از این توافق نوشته شده.
مهلت تعیین شده برای توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران فردا سه‌شنبه به پایان می‌رسد. وزیر خارجه ایران پس از بازگشت به تهران اعلام کرد که فردا به ویانا برمی‌گردد و همچنان وزرای خارجه 5 بر علاوه 1 هم انتظار می‌رود فردا در ویانا حضور پیدا بکنند. چه چیز در دستور کار این مقام‌ها قرار دارد مشخصاً؟
میشه گفت که طبیعی است که در روز پایانی که مهلتی که طرفین به خودشون دادن در بالاترین سطح دیپلماتیک باید بر سر میز گفتگو بنشینند و این گفتگوها رو ادامه بدن و وزرای خارجه از همین جهت باز میگردن به شهر وین و میبینند که کار همکاراشون چگونه پیش رفته و آیا متن توافق جامع پایان رسیده یا نه. اون چیزی که در روزهای گذشته مطرح کردن این است که احتمالاً کار بیشتری احتیاج دارند از روز 30 ژوئن، بدین معنا که شاید تنها چند روز احتیاج داشته باشند که این کار رو به پایان برسونن. اما همه چیز بستگی به این 48 ساعت پیش رو داره. شاید هم بتونند حتی تا زمانی که تعیین کردند کار رو به پایان برسونند. اما طبیعی است که در یک مذاکرات این چنینی، ما در مقاطع مختلف این مذاکرات هم دیدیم که وقتی که مهلت به سر میاد باید وزرای خارجه اعلام بکنند که چند روز بیشتر میخوان کار بکنند، کار رو میخوان تمدید بکنند، یا اینکه اصلا به این نتیجه برسند که به توافق نمیرسند و میخوان کار مذاکره رو متوقف کنند.
صحبت های هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا با اتریش را شنیدید. هنوز معلوم نیست که آیا توافق نهایی با ایران حاصل خواهد شد یا نه. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای اکنون خداحافظ. فردا ساعت 7 باز هم منتظرتان خواهیم بود. اکنون روی امین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را میتوانید بشنوید.